سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سوینن د زیارت ورځ د 2015 کال د مې 14 د عبدالحی کاکړ او مجید بابر د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه باندې پایل کوو. هله د چروغ جوړ او خوشاله بیاس په دې غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان په اړه ریپورتونه مرکی او څېړنې درو کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږې سندرې درته اورو. خو تر هر څه لمخه به مایک مجید بابر ته وسپارم چې درته د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي سهار مو په خیر اورم به د مشال خبرونو سره ټکی. په کابل کې تیر شپه په یو هوټل باندې د وسلوالو لخوا برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د تیر ورځې د پیښې له وجې ماتم ده. ناټو وایي د 2014 کال نه پس به په افغانستان کې دغه سازمان موجودیت نظامی نه وي. مشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د وسلوالو لخوا د کابل په یو هوټل ته سره شوې برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتلل. په وژل شوو کې یو امریکایي او دوه د هند سره تعلق لرونکي کسان شامل دي. خو تر څو ګڼټو پورې دوام لرونکي دغه برید پر مهال نور 450 کسان ژغورل شوي دي. د کابل د پولیسو مرستیال مشر ګل آغا روحاني فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي دي چې برید کوونکو وسلوالو ته د خپلو ځانمرګي واسکټونو چولو موقع ملونه شوه او د پولیسو لخوا درې واړه وسلوال ووجل شول. افغان پولیس د برید په لومبو شیبو کې شل داسې کسان د یاد هوټل نه وژغورل چې د موسیقۍ یو کنسرت ته ناست وو او د نورو د ماسخوتن ډوډۍ خوړه. تر دا مهال د دې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیښې عمومي ماتم ده. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېر ورځ دغه ښار په سفوره چورنګې سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 30 کسان ووژل شول. تېر ورځ په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې برید په اړه وویل اسماعیلی فرقی همیشه د پاکستان د خکولو سوچ لرلی دی او د پاکستان د پیاوړتیا لپاره مهم رول لوبولی دی. زما پاند دا په پاکستان کې د انتشار خورولو یو مضمومه کوشش دی. د دې پیښې نه پس تېره ورځ د نواز شریف او د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ ته رسیدلي دي. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان او د بشري حقونو د ادارې امنیسټي انټرنیشنل تر څنګ د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو هم دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په کراچۍ ښار کې ترانسپورټ او ټولې کاروباري ادارې تړل شوي. بلخوا تېره شپه دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د رینجر ځواکونو لخوا د لټون په عملیاتو کې د شک په بنیاد اویا کسان نیول شوي دي. د اسلامي دولت وسوالی ډلې او جندالله د دې برید پړه منلې ده. استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته د نوم نه خوذل بشرت ویلي دي چې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په مش پنګای سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسوالو ترمنځ نښته کې 15 وسوال او درې امنیتي سرتیري وجل شوې دي. چارواکي وایي چې تیر ورځ سهار وسوالو په یاد سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یو پوسټ برید وکړ چې پس له هغه د دواړو خواو لخوا یو بل درنی وسلې وکارول شوې او دغه برید تر څو ساعتو دوام وکړ. محسود طالبانو د پیښې پخلی کړي او د خپل ملګرو د وجنې دعوې رد کړي. خو آزادو سرچینو د دې پیښې په اړه محال سنتی ویلی تیر ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سنت په زمینی ټاکنو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر اعظم خان سواتی د سنت غړی منتخب شو. د سنت دغه چوکۍ د عوامي نېشنل ګوند سره د تعلق لرونکي اعظم هوتی د مرګ وروسته خالی شوې وه. اعظم سواتی ته په دغو ټاکنو کې یو اویا وټونه ترلاسه شول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ترکی په اناتولی ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دویم ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه په کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د 2014 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره خورا مهم وباله تر دې مخکې تیر ورځ د ناټو عمومي منشي جان سټولتنبرګ ویلي وو چې تر 2018 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامداره موجودیت طرح چمتو کړي. تیر ورځ د هلمند په مرکز لخکرګاه کې پر یو جماعت په شوې برید کې د وژل شو کسانو شمیر لسو ته ورسېدو. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولي وای تیر ورځ چې کله پر دې جماعت حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته ونډه لرله. د رسولي په وینا په وژل شو کې سلور پولیس دي او یو لستنه نور ټپیان شوي دي. افغان طالبانو د دې برید پر منلې قاری یوسف احمدی چې ځانته د افغان طالبانو ویان وای داوه کوي چې بلخکرګاه کې تیر ورځ 15 لستنه وژل دي، خو بلخوا افغان ولسمشر وای تر هغه هیڅ ټول قاعده اصول نه مني. اشرف غنی دا خبره تیر ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استادی مایکل کاخ سره د لیدو پر مهال وکړه. د ارګ د خبر پاڼې لمخې ولسمشر دغه جرمني استادی دغه جرمن استادی ته وویل چې په افغانستان کې د ګواښونو ډول بدل شوی دی او د تر هغه هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترحه چول دي. اشرف غنی یو ځل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې ځواب په جګړه ورکوي. د جرمن استادی په افغانستان کې د سولې او ثبات برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هاسو ستاینه وکړه. او رسته خبر ده چې د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سختري د ډلې دوهم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووجل شو. دغه هیواد د دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرال تحسین ابراهیم تیر ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په عبور علا العفري مشهور و د تل عفر په خار کې په یو جماعت کې دننه پنخه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې دغه قماندان له خپل لسګونو وسلوالو سره ملاقات کولو په یاد برید کې دغه وسلوال هم وجل شوي دي. تو مشال خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له مجید بابر واوریدل. دا ریپورتونه او سره ځینې نور ریپورتونه هم لرو. د افغانستان پلازمینه کابل کې په وسوال برید کې د دریو بهرنیو وګړو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. یو عیني شاهد وایي چې څنګه میلمستون ته ورننوت او ویلیدل دزې پیل شوې او واته کسان زیر زمینی تر تختو لاندې پټ شول.
دخلسانه اولی شلیم فایل شد فایل شد خود ما تا اینمی حالا تقریبا هفته شفر در زیر تختای خوب بریم.
په پاکستان کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه د راپورته سو اختلافاتو لري کول په خاطر د دې هواد وزیر اعظم پرون د ټولو غوندونو غونډه را بللې و، خو آیا د غونډې سربېره هم د اندیشنلرونکو غوندونو اوس مطمئنه دي؟
تاسو ګورئ چې ټول په پروژه باندې کې د تفصيلات واضح شوی نه وي او دا پته نه لګیږي چې سمسمه کوم ځای کې لګیږي چې بجلی او د انرژي چې پروژه دا کوم ځای کې لګیږي هغه پورې به موږ په دې خبره باندې ټینګار کوو.
د پاکستان فلمي صنعت له بحران سره مخامخ دی، خو ژوند ورته د پښتو فلمونو ورکړی دی. خپل فلم جوړونکي په پښتو نو سیمو کې د فلم سازۍ په برخه کې له کوم ستونزو سره مخامخ دي.
اغي و چیرې تاسو ته ثریډ دې مونږ ته چې دا د فلم دغه دا شوټینګونه موټینګونه دا به تاسو دې علاقې کې نه کوي د طالبانو طرفه مونږ ته دغه نور دغه نور دغه
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. په افغان پلازمینه کابل کې پر یو میلمسون د وسلوالو په برید کې 15 کسان وژل شوی او شپږ ټپیان دي. په وژل شوو کې یو امریکایي او دوه هندي وګړي دي. وسلوالو تر 15 ساعتونو پورې میلمسون محاصره کړ چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو درې واړه بریدګر ووژل. تفصیل د احمد شبر په ریپورت کې.
وسلوالو د کابل په وخت تیر شپه د اتنیمو بجو خواته د پارک پالیس پر میلمسون حمله وکړه. دا د ځین نشته 2 ساعته وروسته تر دې حمله ورورو کم شوه او امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان له میلمستون څخه ژوندې راوېستل. ټاکل شوی و چې په همدې ځای کې یو کنسرت وشي، خو د راپورونو له مخې د بلیټ په وخت ټول میلمانه چې د پروګرام ته را بلل شوی وو په پارک پلس میلمستون کې نه وو. حسیب سرحدی له هغو کسانو څخه دی چې د امنیتي ځواکونو له برید وروسته وتوانېده چې د میلمستون څخه راووزي. د وویل
دغه داخل سن اولی شدیم، داخل سن اولی شدیم، فایشت خودم ما داینامی والا تقریبا 7-8 نفر در زیر تختای خوب بودیم.
د برید پر مهال یو شمېر بهرنیان هم په میلمستون کې وو. په دوی کې شپږتنه د هند وو. د حملې په وخت د هند سر اعظم نریندرا مودی په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ډیر سخت اندېښمن دی. کولاله پښته د کابل په څلورمه ناحیه کې هغه سیمه ده چې یو شمېر نور میلمستونونه هم پکې شته. د دې لپاره چې دا سیمه د هند سفارت ته نږدې ده، نو ځکه هندیان ډیر ورځي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو تر څنګ ځانګړیو افغان ځواکونو برخه واخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې پر یوه میلمستون برید کیږي. تر دې مخکې د کابل پر کانتیننتال هوټل، سرینا هوټل، کابل سیټي سنټر او یو شمېر نورو وړو میلمستونونو ترهګرو بریدونه کړي وو.
احمد شیبرو نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د اسماعیلانو پروژنه ماتم اعلان شوی، خو موټر چلونکو او سوداګرو بیا په کراچۍ کې هړتال کړی دی. د وسوالو په برید کې درې څلوېښت کسان وژل شوي چې پکې شپاړس ښځې وې. پاکستاني وزیر اعظم او د فوج مشر له پیښې سمدستي وروسته کراچۍ ته ورسېدل. ټاکل شوی دی چې د وژل شوو مړي به نن خاور ته وسپارل شي. نور هر به له کراچۍ د ظفر کریمي په رپورټ کې واورو.
په کراچۍ کې ترانسپورټرانو او سوداګرو نن د خپلو کارونو د بند ساتلو اعلان کړی دی. د دې پیښې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف تیر ماښام د کراچۍ په دوره راغلل او د لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو په غونډه کې ګډون وکړو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د کراچۍ اپریشن به نور هم تیزولی شي او دا به جاری وي. همداراز وزیر اعظم په دغې پیښه کې د ککړو عناصرو د زر تر زره نیولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم تیر ماښام کراچۍ ته د راتلو په موقع په اسلام آباد کې پارلیمانی مشرانو ته په وینا کې وویل، کراچی کی لیوینی د تویولو پیخ ډیرا د افسوس وړ ده او دا ډیرا د اندېښنې خبره ده چې ترهګرو د خپلو اهدافو لپاره یو داسې ډله په هدف کړی چې هغه ډیرا پر امن او محب وطن خلق دي. د دورې په موقع وزیر اعظم نواز شریف په کراچی کې د اسماعیلیانو د مشر سلطان علانا کور ته ورغله او د پیخې د قربانیانو لاسنیوی وکړه. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف د اسماعیلی فرقې د روحاني پېشوا پرنس کریم اغا خان سره په ټلیفون خبرې کړې او په یاد پیښې خپګان ښکاره کړی دی. د پرنس کریم اغا خان لخوا هم تیره ورځ په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي، په کراچۍ کې د باثباته خلکو وجل له پوهې بهر خبره ده. نوموړي ویلي، په بېګنا خلکو حمله کول د بېوسۍ انتها ده. بلې خواته د رینجر امنیتي ځواکونو تیر ماښام د سفوره ګوډ په خوا سیمو کې د لټون عملیات کړي او اویا مشکوک کسان یې نیولی دي. همداراز د یادې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې پلټون کې ډله جوړه شوې ده. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علي شاه ویلي، د ترهګرو د نیولو پخې اراده یې کړې ده. منګ ترهګر نه پریدو او خپل خلک نه امید هم نه پریږدو. وسلوالو داسې باثباته خلک په نخه کړی دي چې دوی هیڅ چاته زیان نه دی اړولی، نه سیاست کوي او نه دوی د چا په کار کې کار لري. د داسې خلکو په نخه کول د غندنې وړ خبره ده. یاد دې وي، تیره ورځ په سفوره ګوټ کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلیانو په یو بس ډزې کړي چې له امله یې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې شپاړس زنانه هم شامل دي. د دې پیښې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
هلته بیا چارواکي وایي، په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د څلورو لسي وګړو په ګډون دولس کسان وژل شوي دي. پیښه پرون سهار وختي شوې ده، خو د مرګ ژوبلې په اړه حکومت او وسلوال طالبان ضد و نقص یا متضاد دعوې کوي. تفصیل به له ډیر اسماعیل خان د سیلاب مسعود په رپورټ کې واورو.
پر ډیر اسماعیل خان ټانک سے دو خفیائی ادارے دو چارواکیو چکومو خپل نمونہ جوا تول خوش نہ کڑل. مشال ریڈیو تا دے ٹیلیفون پر لیکا ویلی دی، دغا مرگ جوبلا دے پنزم پر 13 ورز گئی. زمال اتب بجے اغا وقت وش والا چکلا مسعود طالبانو پر مش پنگائک سے دے منیتی فورسز پر پوز برید وکرلی او بیا دے دوارا لوریانا پر یو بل دغت واڑی وصلے دے گڑو دا زونو لڑائی ٹولا ورز پلا پسیرا وانا وا. وه چې د کومې په دوران کښې امنیتي فورسز ته د ماټر ګن او توپخانې ملاتړ هم حاصل وه. د خفیه ادارې چارواکیو پخلای وکړلې چې د برید په دوران کښې په وژلي کسونو کښې 15 طالبان او 3 پوځي سرتېري شامل دي. خو د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود چې کوم د دغې برید او په برید کښې د وژلیو پوځي سرتېریو ذمهواري قبوله کړه او دا دوا یې هم وکړله چې د دوی یو ملګری عبید پررژلی او وژلی ایک یو نه دی. دغو ذرایع دا هم راوښول چې د برید په دوران کښې د مش پنګی سره نږدې د ډبر په سیمه کښې د یو بې پلوه قبایلي ګلتور په کور د توپ ګوله ولګېده چې په نتیجې کښې یې په کور کښې موجود درې وړکي جنکۍ او یوه ښځه ووژله شوه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پنجشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
او اوس یو بلې موضوع ته ځو. د پاکستاني وزیر اعظم په بلنه پرون د کاشغر گوادر لارې په اړه د راپورته سو اندېښنو د له منځه وړلو لپاره ټول ګوندیزه کانفرنس په کراچۍ کې پر اسماعیلي شیګانو د برید له وجې یوې حتمي نتیجې ته ونه رسید، خو البته دا فیصله وسوه چې غونډه به په راتلونکو څو ورځو کې بیا کېږي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه تور لګوي چې حکومت د دې پروژې لار او نورې منصوبې پنجاب ته اړول غواړي، خو واکمن ګوند دا تورونه ردوي. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب پټک هم په دې غونډه کې ګډون درلود. له ده سره مو مرکه کړې او په سر کې مې ځینې وپوښتل چې د اقتصادي راهداري په اړه د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسن اقبال لخوا چې غونډې ته کوم معلومات ورکړل سو، هغه د دوی او هلته ناستو سیاسي مشرانو لپاره څومره قانع کوونکي وو.
منصوبې باره کښې خو ټول وویل چې دا ډېر ښه خبره ده چې جوړه شي، دا ښه ده. یعنې منصوبې جوړېدلو باره کښې چا تحفظات نه، خو دې باره کښې تحفظات ضرور چې کومه نقشې چې د حکومت ښیي او په دې کښې خصوصا چې کوم دا د صنعتونو جوړولو منصوبې دي او د بجلی پیدا کولو یا د انرژي چې کوم منصوبې دي هغې باره کښې دا تحفظ ښکاره کړو چې هغه په کار دا وه چې کوم اساسي روټ چې یا اولنی روټ چې نو هغې باندې په کار ده چې جوړ شوي وي، خصوصا دې کښې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو پښتنو سیمو او د بلوچستان بژوب نه تر دې ګوادر پورې دا دا سیمه باید چې ګډون ولري. سنجاب علي خان په دې خبره باندې ټینګار وکړو که دا ګوادر د بلوچستان بندرګاه وي نو دا به څنګه د بلوچستان بندرګاه وي چې کوټې سره وصل نه شي. او وزیر اعظم دې خبره باندې آمادګي ښکاره کړه نواز شریف صاحب چې هغه ټولو تحفظاتو اورېدو ته هم تیار دی او د هغې لرې کولو ته هم تیار دی. او دا وویل چې که تاسو دا خبره د ریالو سره ثابته کړي چې اساسي لاره بله وه، حکومت بیا تیار دی چې د اپوزیشن یا د نورو پارټو د تجویزونه هم ومني.
چې احسن اقبال چې کوم بریفنګ تاسو ته درکوي، معلومات د لارې په حواله درکوي، تاسو په هغه ډله کې هم شامل واست کله چې د چین ولسمشر راتلی، نو تر هغې یو ورځ له مخه احسن اقبال تاسو ته هم معلومات درکړي وو. په هغو معلوماتو په دې معلوماتو کې فرق راغلی دی که نه؟ هم هغه معلوماتو یا هم هغه چې ستاسو اندېښنې دي؟
نن لږ غونې تفصیل یې زیات وو، هغه لږ مختصر نن زیات تفصیل ما ته شوی چې 2 ساعته نه زیات دی وژغېد وو او لږ زیات جزیات یې ورکړو چې هغې تېر کړي نه وو. مګر هغې باوجود لکه چې ما ارز وکړو اوسه پورې دا خبره چې مثلا د سنتونو به کم ځای لګي، مثلا د پاور یا د بجلۍ د منصوبه چې ده د پښتونخوا مثلا صرف یوه منصوبه پکې راځي زموږ په هزارې ډیویژن کښې یو سوکي کناري ورته وایي، سوکي کناري چې هغه هم منصوبه دا ده چې نوي نه ده، یعنې پخوانه شروع شوې منصوبه ده، پخوانه غوره کړی شوې وه، کار په نو شروع خو غوره کړی شوې وه. نو هغې نه علاوه مثلا پاور جنریشن یوه منصوبه زمونږ د صوبې پکې شامله نه ده. دغسې صنعتي پارکونو باره کښې خو نن هم دی څه نه وي، هغه وایي چې لا فیصله نه ده شوې، دا فیصله په مستقبل کښې کېږي.
نو تاسو په دې باور لرئ چې دا دوی چې کومې فیصلې کړې دي دا به نه یې شوې که نه دوی پټول غواړي؟
نو موږ به په دې خبره باندې بیا ټینګار کوو چې باید حکومت فیصله کړې، نه د کړې فیصله باید ضرور کړي دی البته یو یو تجویز چې اپوزیشن تاسو کولو هغه حکومت منځ ته تیار شو دا چې دی وی چې د دې ټول پروجیکټ نظارت لپاره وو یو پارلماني کمیټي جوړی شي چې په کې به د سېنات او د قومي اسمبلی نمائندگان شامل دي د ټول صوبو ټول پارټو په نمائندګۍ او هغه به یو قسم ته د نظارت کوي او ګوري به چې صوبو سره په دې کې زیاتې نمونه شي افاقه سره یا صوبو سره په دې کې زیاتې نمونه شي دا یو پکې مثبت خبر واسي
ښه اخرې پښتنه ده خټک
نوې خبره واسي
خټک صاحب اخیری پښتنه ده چې تاسو په شپاړسم مئی باندې یو د ټولو ګوندونو یو کانفرنس په کوټه کې راغوښتي دي نو د دې نن نه غونډې سره تاسو هغه اوس څنډوي کنه هغه په خپل ځای وي
نه کانفرنس به کیږي په شپاړسم باندې کانفرنس به کیږي په پروګرام مطابق نن هم موږ د ګوندونو سره وینا وکړه او ګوندونو مو شه فینان تاسو چې ګوندونو چې ای برازیل دی کانفرنس ته کوټه کې وکیږي ځکه چې تاسو ووایئ چې د کانفرنس پر د ټول پروجیکټ باندې کې د تفصيلات واضح شوی نه وي او دا پته نه لګیږي چې سمڅونه کوم ځای کې لګي د بجلی او د انرژي چې پروجیکټونه دا کوم ځای کې لګي او فرض کړه دا شپږ سل ډالر شخص عرب ډالر چې سرمایه گذاري کیږي چې د دې کې پوري صوبو ونده څومره ده چې څوبو د خبرو وزارت نه شي هغه پوري به موږ په دې خبره باندې ټینګار کوو او وخت یې بخښل جاري ساتو
داو داو منیشنل پارټي یو مشرف راځي په ټک چې پروند وزارتم له خوا را بلل شوی ګول ټول ګوندیزه کانفرنس کې موجود وو هم په دې موضوع کې پاتې شو او لکه څنګه چې مول د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر حسن اقبال پروند په اسلام آباد کې د ملک سیاسي مشرانو ته په معلومات ورکول کې وویل چې د گوادر کاشغر ترمنځ لوی تجارتي لار به په تاسو توګه جوړې شي د ملک ټول صوبو ته ګټه ورسوي اوس پښتنه ده چې په دې تجارتي لار کې څه دی او د پښتنو سیمو لپاره به ګټه سوي بوروال کاکړ هم دې ته کتنه کړې ده
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته ویل د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسي پروژه ده چې تر 2013 کال به سرته ورسیږي احسان اقبال زیاته کړ چې دا پروژه به په داسي توګه تر سره کوي چې د ملک ټولې صوبې لاګټو او اسانتیاو برخمنې سي د اقتصادي چارو کارپو اکرام اوتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسي پروژه ده چې چین ورته لتیرو شلو کالو راځي تیاری کړې ده ل اکرام اوتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت لپاره پرانیست کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې هغه په لار د گوادر بندرګاه چې هغه اغست ده نو دې لپاره هغه چې مال بل تر ازید بار ملکونه هغه ځنه و مال چین ته ځي هغه لپاره پاکستان کې د ریلوي او د روډ سیستم جوړای پاکستان ته د هغه نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي سیسټم لپاره پایپ لاین جوړول لپاره پیسې لري کړی دي
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل سوچ د لار به د پخواني نقشې مطابق په پښتونو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته ویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې لدی پروژې څخه به یوازې د ملک ځینی برخې ګټه واخلي اوس پښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دي اکرام هوتی په دې اړه وایي
سړک او اکنامک زون تا دو سیزن ګټور دي ترين چې دا خو صرف مال وړل وړل دي کنه خو باسي اکنامک زون ته نو دي اکنامک زون زیات ګټور دي کوم ځای اکنامک زون جوړيږي فرص کا د پښتونو سیمه کې دوه اتلیش یو شهر رشم باندې چې کوم ځای کې هم لکه دې ته حقکاری لکه کې دي شي مانسیره سره مانسیره نبره بټګرام چتر پلین دا سه علاقې دي کنه او پټن دې دغه ځای کې دي شي او جوړ شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دا دوه ځای نه دي چې دې کې د پښتنو علاقې کې د زور اکلش
په کراچي کې مېشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر د تجارتی لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور ور پروت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه کې دې شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست شي دلته په کراچۍ کې خیری کې هر وخت دوی په سر باندې یو تلوار جوړندي کله به موباسي نو ما مقصد دی چې خپل علاقې کې روزګار جوړ شي نو پښتون په خپل کور باندې خپل کور خاون شي
د یادونې وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختمه
افغانان شو غړي به شک چې په
ډیر سخت راوالي تیر یا هر څه ته
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ. تاسو مشال ریډوري سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي اوسم د سردار علي ټکر په شخ کې و سندروارو بیا به د خبرونې نیمای ته ورسېږو.
اور د ګلونو په سیمه مان سچې بخ
کی بے سرا اور کانم سو بڑی گی گلے باخ کے بے سرا اور کانم سو بڑی گی گلے موایا حال تیت خوب نو سہلو وتہم موایا حال تیت خوب نو سہلو
د سردار علی ټکر په ژکم سندره واورید د رحمت الله وهمی کلام وو او اوس هم نه نیمه بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
وسلوالو لخوا د کابل په هوټل ترسره شوي برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتلل. تر دا مهال د دې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیښې عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ دغه ښار په سفوره چورنګۍ سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 340 کسان ووژل شول. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په کراچۍ ښار کې ترانسپورټ او ټول کاروباري ادارې تړل شوې. بل خوا تېره شپه د ښار په بیلابیلو سیمو کې د رینجر ځواکونو لخوا د لټون په عملیاتو کې د شک په بنیاد 70 کسان نیول شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جندالله د دې برید پړه منلې وه. استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته د نن خبر د بشر تویل دي چې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په مشمنګای سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو تر بین دن خطه کې 15 وسلوالو او درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. مشر طالبانو د دې پیښې پخلی کړی او د خپل ملګرو د وژنې دعوه یې رد کړې. خو آزادو سرچینو د دغه پیښې په اړه تر دا مهال څه نه دي ویلي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سنت په ضمني ټاکنو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر اعظم خان سواتی د سنت غړی منتخب شو. د ترکی په انطولي ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2016 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. تیر ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې پر یو جماعت پر شوې برید کې د وژل شو کسانو شمیر لسو ته ورسېدو. بلخوا افغان ولسمشر وایي ترهګر هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سخت دریدل له دویم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو.
د خبرونو لنډیزم له مجید بابر څخه واوریدل. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته احمد الله په اسلام آباد کې کتنه کوي.
جنگ ورسپانې خپل اداریه کراچۍ کې په بس حمله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کراچۍ د تیرو څو کلونو راهسې د ترهګرۍ او هدفي وژنو سره مخ ده او ویل کېږي چې دا هر څه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي. خو تیره ورځ شوي پیښه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکي دی راښکاره کړی شي بلکې د پیښه کې ککړ خلک دې هم گرفتاره کړی شي او سخت نه سخته سزا دې ورکړی شي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سند صوبې او خصوصا د کراچۍ حالات ورس پورس خرابېږي. نو سیاسي او فوزي مشورولې لپاره دي چې خپل مینس کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکو. ورسپانې لیکي چې د اولس برداشت ختم شوی دی. کدی پیښې وروسته سیاسي او فوزي مشورولې په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې څه حل راونه وستو نو اولس سره د احتجاج نه علاوه بل کملاره نه ده پاتې. وحدت ورسپانې خپل ادارې د پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دواړو ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې یو لوري ته افغانستان کې سخکال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمہواری په خپل اوږو لري نو بل لوري ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشت راهسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې دورانکارو په ضد فیصله ییز عملیات دوام لري د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي تر ډیره حده خشوي ده. ورسپانه لیکي چې د تیرې ایویل سیز څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نوي راغلی تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی. نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ او پلاوی د نهې په ورځ د افغانستان په سفر ولاړ. مقاله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د کابل د دورې پر مهال د افغان طالبانو د فعالیتونو پر ضد په لومړي ځل ډېرې سختې خبرې وکړې. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د شیګانو پر ضد بریدونه زیات شوي. د چهارشنبې په ورځ په یاد ښار کې په یو وسلوال برید کې د 40 زیات شیعه اسماعیلیان ووژل شو. د دواړو مقالو تفصیل لانسا اجمل اورو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا ترهګرۍ پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پرځ په کابل کې په سختو ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او ویل چې پاکستان به ترهګرو پسې د هغې تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کولی شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په سیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نهې پرست افغانستان په یو ورځنۍ دوره کابل ته تللي وو. هلته د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي چې د پاکستانی مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړې چې له افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوي د امن خبرې بیرته پیل شي. له افغان چارواکو او د مدني ټولنو فعالانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي ښودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې ښودلې چې دا باسونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خو د مقالې تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختمه شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبرې ردوي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تیرورس موټر سایکل سوارو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خو شا درې سلوخت کسان یې وژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږ وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پرې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روان وو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلک وسلوالي ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلک کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوې دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې خواوشا زر شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پیښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالي ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 1 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پیښه ده. د جنوري په 1 په شکارپور ضلع کې وسلوالو په یو جماعت برید وکړ او یو شپته اسماعیلي شیعهګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د اوسنی ماموریت له پای ته رسیدو وروسته خپل پوځیان په دغه هیواد کې ساتي. دا د ناتو له افغان ځواکونو سره د ملاتړ نښه بلل کېږي. دغه سازمان اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لري چې د روان کال تر اخره پای ته رسیږي. تفصیل به د احمد شبر په ریپورت کې واورو.
نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان پر موضوعاتو ډېرې خبرې وشوې. په دې غونډه کې افغانستان سره د ناتو پر دوامدار مشارکت موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ناتو د مشارکت موده غزول شوې ده. تر دې وروسته د ناتو ماموریت اوږدمهاله دی، ستراتیژیک دی او په یو ډول به انکشافي اړتیاو او اوږدمهال امنیت ته ځواب وویلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څیړنه د 2014 کال تر پایه د ناتو مشارکت له افغانستان سره تر هغه وروسته او له افغانستان سره د ناتو د مالی مرستو څرنګوالی به د ناتو د مشرانو په راتلونکي غونډه کې چې په 2014 کال کې په پولند کې کیږي په تفصیل وڅیړل شي. صلاح الدین ربانی وایي چې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې اغیزمن دی. د دغه ماموریت په چوکاټ کې ناتو شاوخوا 12,000 پوځیان په افغانستان کې لري. د ناتو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 ختم شو او بیا د روان کال په پیل کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول دي. بل دور ته د ناتو عمومي منشي وویل چې د ناتو راتلونکي ماموریت په افغانستان کې ملکی ماموریت وي. یان ستولتنبرګ تیر ورځ په انتالیا کې خبري اعلان ته وویل نن موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ تر ماموریت وروسته هم پاتې شو. د ناتو راتلونکي ماموریت به ملکی وي او د ملکی کسانو له لوري به مخته وړل کیږي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو غړیو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناتو د دوامدار حضور طرحه چمتو کړي.
داو احمد شیبر د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هوای په افغانستان کې هغه مېرمنې د بریدونو له ګواښ سره مخامخ دي څوک چې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار کوي. یای دی ادارې د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د بشري حقوقو لپاره له کارکونکو مېرمنو سره خبرې کړې او دا معلومه کړې ده چې د دوی ورځنی ژوند څنګه تیرې شي. پوروال کاکړ د امنیسټي انټرنیشنل دا رپورټ لوستي او غټ کې وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د ریپورت په پیل کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو مېرمنې په کلتوري، مذهبي او ټولنیز توګه له مشکلاتو سره مخامخ دي. امنیسټي انټرنیشنل تر 50 ل زیاتو داسې مېرمنو سره خبرې کړې دي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوي. د نیمروز ولایت سنیټری روح ګل خیرخوا یاد ادارې ته ویلي چې په افغانستان کې د حکومت مخالفین د دې لپاره د بشري حقوقو نامتو مبارزې په نښه کوي چې د میرمنو د حقوقو لپاره پورته کېدونکو غږ خاموش کړي. روح ګل خیرخوا د میرمنو د حقوقو هغه مبارزه ده چې د 2013 کال د اگست پر 4 نیټه په غزنی کې پر موټر وسلوالو طالبانو برید کړی وو، په کوم کې چې دا ژوندۍ پاتې شوی و خو یو لور او ورور یې وژل شوی وو. وسلوال طالبانو روح ګل خیرخوا نه مرمۍ وشتلې و د کوم لقبل چې د دې دوی میاشتې پر وختون کې تیرې سوې او په یاد برید کې تر ټپې کېدو وروسته یو لور د تل لپاره مایوب شوی هم و. اداره لکه چا دا فکر نه کوي چې روح ګل خیرخوا دی بیا جوړ سي او بیا دی د افغانستان په مشرانو جرګه یا سینټ کې د میرمنو د حقوقو لپاره ژغ پورته کړي. خو روح ګل خیرخوا چې کله له روختونه راووتنو بیرته په خپل حل زلو پایل وکړ او وایي چې دا د دې لپاره نوري میرمنې هڅوي چې د خپل حقوقو لپاره ژغ پورته کړي. اداره په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ستونزو ته په اشاره لیکي چې روح ګل خیرخوا پر دې سربېره خپل مبارزې ته دوام ورکړي دي چې پر لپسې دړکی ورکول کیږي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې تر ټولو د پریشانۍ خبره ده چې په 14 ولایتونو کې د هغو 50 میرمنو کیسې ټولې روح ګل خیرخوا ته ورته دي چې په خپل سیمو کې د میرمنو د حقوقو دفاع کوي. د ادارې پلیکنه د هغه میرمنې دي چې په افغانستان او نړۍ کې د میرمنو او نجونو لپاره د منل سوی حقوقو د خوندیتوب لپاره کار کوي. ریپورت لیکي دا میرمنې یوازې لدې قبل نه پنښ کیږي چې دوی څه کوي، بلکې لدې قبل هم بریدونه ور باندې کیږي چې د بریدکونکو په فکر د میرمنو ټولنې تراوتل د کلتور، مذهب او ټولنیزو دودونو خلاف کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د دې میرمنو لخلي لیکي چې د افغان حکومت ځایي چارواکو هم د میرمنو پر حقونو سترګې پټې کړې دي او پر هغوی د کېدونکو بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي.
پوروال کاکړو سلام پښتونخوا کې راځي او ست شکیلا ناس په ځخ کې سندر واورو لدی ورسته درته یو شمېر نو ریپورتونه هم لرو.
چت پہ خفکے گی بیا بنا رازماں یا بن رازماں غریب بچے میں شرمے گی بیا بنا رازماں یا بن رازماں خید چت پہ خفکے گی بیا بنا رازماں یا بن رازماں مینا کی تم تو
شکیلا ناس په غږ کې مو سندره واورېده. په داسې حال کې چې د ګرمۍ موسم په شروع کېدو دی، پاکستان او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی لوشډینګ هم زیات شوی دی. دا چې یاد صوبه څومره میګاواټه بجلی پیدا کوي، څومره ضرورت لري او د مرکزي حکومت له اړخه څومره ورکول کېږي، په دې اړه زموږ همکار د صوبه او مرکزي چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی. راځي چې دا منور شاه رپورټ ته ورشو.
د تیرې نهې په ورځ د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د مرکزی حکومت خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. په کې یې د ځنې نور مطالبو ترڅنګ په یاد صوبا کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو غوښتنه هم وکړه. مرکزی حکومت دغه مظاهرون ته ویلي چې په دې غوښتنو به مخلصانه غور کوي. دا چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی پیداوار او لګښت څومره دی او دا وخت ورته مرکزی حکومت څومره بجلی ورکوي، په دې حق لا د دې صوبې د تعلیم توانایي او بجلی وزیر عاطف خان وایي
زموږ د خپل پیداوار تقریبا څه د 3000 نوالا 3500 پورې 4000 پورې زموږ پیداوار دی. زموږ ډیماند تقریبا 2400 دی، ملاوی کی ملتا ڈیر کم 1500 پاؤشا بلکہ پاس اوقات 1500 نوں دے کم ملاوی گی ودی دو جلو چھن دا مسلم تو زیادہ تے سارا زمین دے دیر پار تلی چھ مون تے کم از کم چھ زمین دے کم حق دے اگر دن تے ملاوی گی چھ وائی دلی کچھ کم از کم کم حق دن دا غم تے ملاوشی چھ اگر وفاقی حکومت باز اوقات تے مون گمان دے دیر زیادہ تے زیادہ تے سیوا لو چھڑن گئی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د ویش د ادارې پیسکو او ویاند شوکت افضل وای چې ټول هیواد د بجلی د کمی سره مخ دی.
ټول پاکستان کې یو رنگ لوډ شیډنګ دا او زموږ کم علاقو کې سټیلنګ دا کونډې دا ناجایز استعمال دا الګا لوډ شیډنګ کمپیریټیولی زیات دا او دا خو موږ همیش لپاره دغه موقف ورکړی دا زموږ منسٹر صاحب هم دا ټول دغه موقف دی چې کم ځای کې سونه سټیلنګ دا هلته به دونه لوډ شیډنګ زیات وي، کم ځای کې سونه سټیلنګ کم دا هلته به دونه لوډ شیډنګ کم وي. دې مخنیوي لپاره پوره کوشش کوو، پولیس فورس هم استعمالو تو علاقے دا سگا پیخور کی خاص طور پر یا ازارہ کے افتباد دا رپورٹ دا ویلیاں دا سواد کس علاقے دا مردان پیخور کے تاسو یا افتباد دا چاونے دا خار کس علاقے دا التا چار نا چھے گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا.
نوموړی زیاتوي خلکو ته هم پکار دی چې د بجلی د بیځایه استعمال او غلا د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته وکړي. هلته د وابډا د پخوانی مشر شکیل دورانی نمو پوښتلی چې د بجلی د پیداوار او ویش په حق له د پاکستان قانون سوي او صوبایي حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ مخنیوي څنګه کولی شي.
قانون خو دا وایي کنه چې دا د سلور زره چې دی د کې مالکان اتی دیو باسه نو نو پټول وفاقي کوم جوړ کړی دی کنه وابډه جوړ کړی دی نو دا اسټس دا بجلیګر د وفاق دی او پالیسی دا ده چې دا پټول پاکستان به دغه ډیسټریبیوشن کوي نو دا د پوره خورا پالیسی ټیک ده کنه دا لکه صوبې سره دا اختیار ستوس چې ځان له د جنریشنو کې بجلیګر هایډل پاور سټیشن ځان له په صوبه کې صوبه د پخپله لګي یو لګول هم دی ملکان 3 د کشان دی په ورسک نور بجلی ورسک جوړې دی شي هغه ته ورسک 2 وایي.
خو صوبایي وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو لپاره د نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو په سلسله کې د مرکزی حکومت له اړخه ځمواري قبلول اولنې شرط وي چې دوی یې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړي او لا هم د هغې د جواب په انتظار دي.
د منور شاه رپورټ ته غوښتست. د خبر ایجنسی په تحصیل باره کې ډیر سکولونه وران کړل شو خو اوس د داسې اسکول حال درکو چې وران نه بلکې بحال کړل شوی دی. تر یو اوږد انتظار وروسته دا کاخیلو خلکو ولیدل چې یو ودان سکول خلاص شو. په دې موقع چارواکو ویل چې د سکولونو د آبادولو او خلاصولو دغه عمل به جاری ساتي. فرحات چنواری رپورټ لري.
د خیبر جن صیب باڑا کاخیلو کلنګه کې خو شش پکا لپس د جنکو سرکاري هایر سیکنډري سکول خلاص کړل شو او اوس پکې په لزګونه جنکای سبق وای. د خیبر پولیټیکل چارواکو او د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې افسرانو په سخت سکیورټی کې د دغه سکول دوره وکړه او په دې محل د یاد سکول د بیا خلاصولو او په باڑا کې د پوځي عملیاتو په حق لا د خیبر جن صیب پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاہ مشال ریڈیو ته وویل
نو تقریبا د شپک کالونه بعد د سکول آباد شو. تاسو زمونږه لوریانه ولیدلې چې په دې کې اوس تعلیم حاصله ای لګیا دي. دغه رنگ د دهشتګردو د لاسا دلته څومره سہولیات او کده صحت او کده تعلیم او کده خلکو روزګار او هغه تبا شو او په دې غرض سره چې د خلک د شدت پسند او د ترهګرو د استبداد نه د ظلم نه آزاد کړي شې د پاره خیبر ون اپریشن پاک فوج او سکاوټ سره هغه لانچ کړلو اور اللہ پا فضل مندے آغا دیر پا خیر طریقے سرا سر ترسی دلے دے او تقریباً دے سر ترسی دو سرا دو اش دورا خاندانون چی دی دا واپس کڑی شوی دی
او دا باڑے کاخیلو دا جنکو سرکاری ہائر سیکنڈری سکول پرنسپل سائمہ زیب وویل چی ترو سخور تا دا امنیت کمستون زا نشتا او دا پی خور باڑے ترمن زای دا خزین استازانو دا تک را تک بندوبست هم شوی دای
بظاہر خمون تسلق کاری چکانے خدا مکر صدق دی تک را تک دا سی دی چه مونگ لپی ایس ایب داغی دا پارا ترانسپورٹ را کرده دی بس اگه جینکه خورالی کی پده وجه خوی واس منیش تا که داغا اسیسٹنس را لرکاوی فائننشل سپورٹ رکاوی نو مونگ اخپلی لونه اندر سر لی
دا باڑی کاخیلوی و مشر ملک ظاهر شاہ پردی دا جینکو دا غسکول دا بیا روانول پارا را سرا پل احساسات صدا سی شرک کرل
دا سکول نزمون کلاو شوال و دا علاکه عوام واپسی مو شوال په دې باندې د موږ د علاقه عوام ټولم ډیر زیات خوشحال دي او د سکولونو چې کوم د خلک دي نو روزانه تاسو ګورئ چې میندې را روانې وي جوګ در جوګ داخلي د خپلو ماشومانو کوي ځکه چې دلته خو ماشومان چې لس دولسو کال له ورسېږي بس بیا رښتې شوي وي ودونو کې دوی نو دوی په دې کې چې موږ بچیم لږ سبق حاصل کړي
او یو ځای تن اعزاز الحق وویل چې د سکول په خلاصېدو خوشحاله دي او دوی غواړي چې په خپلو جنکو تعلیم حاصل کړي.
موږ ته به هدا خوشحاله وو چې خپلو جنکو باندې خو مونږه وختي ویلو اوس هم پې وایو او وایو بم پې او دلته ماشومان ډېر هغه په ایجوکیټر بشي چې دا کلاو شو چې فورت ایئر ډیگری کالج پورې چې وی سمره چې دا کالج وی هغه پورې به وایو پې.
په باډه کې د کال 2009 رئیس د وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات روان وو او کرفیو وا او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې د نخټو په محل ولسی وګړو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه اوختي دي او په زرګونه خلکو ترې خپل کډې هم وستلې دي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او سم یو بل رپورت هغه د فلمونو په اړه دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې فلمی صنعت له بحران سره مخامخ دی خو یوازې پښتو فلمونه دي چې ودې صنعت ته یو څه ژوند وربخښلی دی. سربیره پر دې چې پرمختللې ټکنالوژي ډېر څه بدل کړي دي او د دې ترڅنګ د پښتنو سیمې د تشدد او ترهې تورتور تم تیریږي خو بیا هم د فلم جوړونکو په وینا اوس هم په پښتو د پښتو فلم مینوال او کتونکي زیات دي. زما شمکار غلام غوث په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کمپیوټر او انټرنیټ د راتګ سره په خیبر پښتونخوا کې د سینماګانو شمیره ډیره کمه پاتې شوله ولې د پښتو فلمي صنعت سره تعلق لرونکي خلک داوه کوي چې د دې هر سپرته د تیرو سو کلونو راهسې د پښتو فلمونه د پاکستان د نورو ژبو د فلمونو په مناسبت د پرمختګ په لور روان دي. د ډرامو نه پښتو فلمونو ته راغلی یو تجربه کار هنرمند منتظم شاه دې دل کې وایي
دراصل پښتو فلم انډستری د اول سرنواله دروسه پوره ډیر خره واندې حالانکه کته سو ګورې د اردو او پنجابي فلم دی وخت کې د نش برابر دی خو زه به دا وایم چې پښتانه هغه خلک دي چې د دات او خپل پکار دي چې په دې دوه نامساعد حالات کې فلم جوړیم او فلم کتول هم راځي.
او د پنجاب یو هنرمند چمبیلی چې په پښتو فلمونو کې هم کار کوي هم دا خبره مني چې پاکستان کې دا مهال د پښتو فلمونه د نورو ژبو د فلمونو په نسبت ښه پیسې ګټي.
زما لومړی فلم جوارګر وو. د پښتو فلمونه ماشاءالله ډېر خروان دي، الله دې ورته نور هم ترقی ورکړي. خو څه چې د پنجابي فلمونو حال دی نو موږ دعا کوو، خو اوس د پنجابي فلمونو حال ډېر خراب دی.
په پېښور کې د پښتو فلمونو کتلو لپاره د فلمونو شوقیان په ګڼ شمېر کې راځي، خو زیاتره خلک وایي د پښتو فلمونه د پښتنو د کلتور عکاسي نه کوي او د سینماګانو ماحول هم سم نه دی.
ښه هیروګان والا را پیدا کړي، ښه لکه دغه شو ډایرکشن والا لا پکار دي کنه، لکه دا خو د ډایرکشن والا کار چې دا دونه اور اکشن کوي دونه ار څه پکې کنه، نو چې دا ول نه دی کول پکار، چې څونه لکه خو وي دونه اکشن، چې څونه کم اکشن وي دونه مزه کوي. د دې ګوري دا ماحول صحیح نه دی، چې ماحول یې صحیح ار سړې براتلو فیملیز بم راتل دلته دې ماحول صحیح نه، اول لکه بارو ګوري دا دی ل نه دی پکار، ای لا کول نه دی پکار کنه.
خود پښتو په فلمونو کې کارکون کی د لاهور د مدو ارت اکیډمۍ یو هنرمند مدو وای اوس د پښتو داسې فلمونه هم جوړیږي چې د کورنۍ سره په ګډه هم د کتلو قابل وي.
اشه صاحب بہت اچھی فلمیں بنا
ډېر خو فلمونه جوړیږي. اوس اوس چې دا کوم فلم ریلیز شوی دی دا یو فیملی فلم دی، کله چې یو نوې کیسه خودل کیږي او یو فلم د فیملی لپاره جوړیږي نو خلک به بیا د کتلو لپاره ورځي،
نو اورډینس به دیکھنی آئےږي.
او د پښتو فلمونو یو اکټر عمران خان وای دوی د پښتو په فلمونو جوړولو کې یو شمېر ستونزې لري او د پښتونخوا په زیاتره سیمو کې دوی ته د فلم د شوټ کولو اجازه نه ورکول کیږي.
هغه و چې را تاسو ته تھریډ دې مونږ ته چې دا د فلم دا دغه دا شوټینګونه موټینګونه دا به تاسو دې علاقه کې نه کوي، د طالبانو طرفه مونږ ته دغه دې نور دغه دې نور دغه دې مونږ ته هیڅ سہولت نه ملاوي.
په پېښور کې وړاندې ټولي سوال له سینماګانی وي، خو دم غړی په پېښور کې د سینماګانو شمیره ووته راکوزه شوې ده. خو د پښتو فلمونو هنرمندان وایي چې د دې ټولو ستونزو پرته پښتو فلمونه جوړیږي هم او پیسې هم ګټي. او تیر کال د پښتو یولس او سخت کال تر دې دمه د پښتو 15 فلمونه جوړ کړی شوی دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري هم له دې ریپورت سره سلام پښتونخوا پای ته رسیږي، خو خبرونه دوام لري. پای ته رسو ته اساق کمیری پښخ په دې سندر
راشی رات خڑ را کوی یو سوک پو خوب کے راشی رات خڑ را کوی تو فکر رات زلو مین دوڑ را کوی تو فکر رات زلو مین دوڑ را کوی یو سوک پو خوب کے را
کوي یو څوک په خوب کې راځي
شي
شڑ رہا